په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام یې معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له آی بی این افغان خبرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ یې ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چا ته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوري نظام د ړنګېدو او واک ته بیا د طالبانو د رسېدو کال په پوره کېدو دی. د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوري نظام سقوط وکړ. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیول سي. دې کمیسیون په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ جوړه شوې وه نه دي ویلي چې هېواد ته وارددونکو بې کیفیته تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړي، خو عام خلک د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې بیې څخه شکایت کوي. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغو افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او د سفارت سره کار کړی وو چې اوس د آژانس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د امریکا عدلي وزارت وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو په توطیه په تور نیول شوی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفي چې په مهدي رضایي مشهور د سپاه پاسداران پاس تازه توپ په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. د غیرنۍ وګړی تورن شوی چې غوښتل یې په واشنګټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسېد چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تیرې کړي. سپینې ماڼۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ټولو ځواکونو د وتلو په خاطر ګډوډه شوې وه. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ آنلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د بلفاست په ستورمونټ سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر آیرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 شل اوریزې لوبې پلان شوي دي. ازادي راډیو اوریا وړاندې په خبرونه کې
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشر یم.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی پر دې څرګندونو سربېره وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته.
د جمهوریت د سقوط او د غرض وقت د طالبانو د رسیدو کال پوره کیږي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له دې مایوسي دي چې ولې ښوونځي پر مخ نه پرانیستل کیږي.
موږ ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله انګورو ته زیان رسیږي.
انګور جلی د یخ جلی د دلمر طرفه کې د اگر کنټینر در چې ماځي دروازه خلاص کې د اگر کنټینر د کار وځي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روان خبرونه په دوه منی مې کړې. ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مې هیروي د خزو لپاره او د اساسي بشري حقوقو د خبرونه په دوام کې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو. د خبرونه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان اساسي قانون لمخې د تر اوسه ولسمشر د ښاغلي غنی له افغان خبرندوی شبکې سره په یو ځانګړي مرکه کې د جمهوریت د سقوط پړه پر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې ده. ښاغلي غنی د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکه کړې او ویلي چې د مشارکت هیڅ څرک پکې نه لیدل کیږي. نور بله اسدالله لودي نوورو.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تیر کال په اگست کې له کابله د دې له وتلو مخکې د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې شوې وې. ښاغلی غنی وایي دای هغه مهال وتلو ته اړ شو چې پوه شو دفاع وزارت د امریکا سفارت او د ملي امنیت سفیر لرونکي قطعې تخلیه شوې دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې له مخې امریکایي رسنیو د یو شمیر ناخبرو شوو اسنادو په حواله ویلي غنی کابل ته د طالبانو له ننوتو مخکې له ارګ پښې سپکې کړې وې. طالبانو هم ویلي دوی هغه مهال کابل ته ننوتل چې پوه شول ښاغلی غنی له پلازمینې وتلی دی. محمد اشرف غنی د افغانستان له وتلي ژورنالیست داود جنبش سره په نږدې نوي دقیقې مرکه کې چې افغان خبرندوی شبکې پرون چهارشنبه خبره کړه ویلي تر سقوط مخکې د امریکا د یو شمېر متقاعدو جنرالانو او رسنیو راپورونو د پوځ روحیه کمزورې کړې وه. نوموړی دې مرکه کې دا کوي چې خپل ځایناستي ته د واک تر سپارلو پورې به د افغانستان ولسمشر وي.
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشر یم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم او هیڅ وخت په القاب باندې تړلی نه وم.
د محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح بیا تیر کال د اګست په ولسمه ادعا وکړه چې غنی وتلی او دای مشروع سرپرست ولسمشر دی. د 2022 کال د فبروري په 28 نیټه ملګرو ملتونو د محمد اشرف غنی نوم د ولسمشرانو له نوملاره لری کړی دی. محمد اشرف غنی تیر کال د اگست په 15 هغه مهال کابل ووت چې طالبانو له کابل پرته ټول افغانستان نیولی وو. ښاغلی غنی د مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پخوانی استازي زلمی خلیلزاد، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ده د واک پر شریک عبدالله عبدالله کلکې نیوکې کړې دي. نوموړي خلیلزاد به کفایت استازی وباله، پر حامد کرزي هم ورته انتقادونه وکړل او عبدالله عبدالله یې د جمهوریت د ستنو د کمزوري کېدو لامل وباله. خو همدې درې واړو سیاسي څیرو بیا پر محمد اشرف غنی توندې نیوکې کړې دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي محمد اشرف غنی د واک د لیږد هوکړه عملی نکړه.
اعلان کردن که نمیان به کابل و امر هم سر قوایشان شد.
دای وای طالبانو اعلان وکړ چې کابل ته ناراضي او خپل ځواکونه ته هم امر کړی وو. دا چې والی ښاغلی غنی ولاړ او د حیات راتګ او د موافقه عملی کېدو ته تم نشو هغه پښتنه ده چې د ته راځي کیږي. دای وای د ځان د خطر احساس وکړ که درلود ولی د مرستې غوښتنه ونه کړه. بل پښتنه دا ده چې والی پاوستې ته پراک شو ولی دوی جګړه و نکړه. دا دروغ دی چې امریکا د دوی د پاوز ملاتړ نه دی کړی.
کومک نه کړي دروغ است.
عبدالله عبدالله او حامد کرزي بیا له کابل د محمد اشرف غنی پر وتلو نیوکه کړي او ویلي دي د واک د لیک طرحې ګډي واډې کړي. محمد اشرف غنی د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړي او وی ویل مولا هبت الله اخونزاده هغه سی واک او ځواک نه لري لکه د دوی بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر چې درلود. حتی مو وکړه چې د محمد اشرف غنی د خبرو په اړه د طالبانو خبرګون هم ولرو خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي وو دوی د محمد اشرف غنی د وژلو هیڅ نیت نه درلود. خو محمد اشرف غنی په وار وار ویلي که له کابله نوې وتلی د ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخېده. غنی وویل د طالبانو په ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي خو زیات کړه طالبان په سم لار نه دی روان او له پاکستانه جلا شوی نه دی. له دې وړاندې بیا عامو خلکو او ګڼو سیاستوالو محمد اشرف غنی له دې کبله غندلی چې د ژمنې خلاف د جمهوریت دفاع ته ونه درید او خپل دولت کې د فساد او خپل سره یو مخه ونه نیوله. تا تازه وال ستریت ژورنال ورسپانې ویلي د پخوانی دولت لوړپوړي چارواکي د متحده عربي اماراتو او امریکا په قیمتي کورونو کې اوسیږي، خو میلیونونه کسان په افغانستان کې لران سره مخامخ کړي دي.
و همورېدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې دی تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغو به وي چې واکې بل هغه چاته چې د ولس په خوښه ټاکل کیږي نه وي سپارلی. ښاغلي غني دغه څرګندونې له یوې افغان خپرندوی شبکې سره په وروستۍ مرکه کې کړې او د جمهوریت د سقوط ملامتي یې هم لکه څنګه چې مو واورېدل په یو شمېر نورو لورو اچولې ده. ښاغلي غني وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه. په دې اړه مې مخکې په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د اشرف غني د دغو څرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه هدف څوک دی؟
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه ده او د معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یوه خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې په دلي شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شوروي ډول سست شوې، نتیجه کې مشروعیت کمزورې شو او انګیزه د خلکو کمزورې شوله، لیډرشپ کمزورې شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبري نه وه. په نتیجه کې دا د یو لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي په دې کې شک نشته، مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوحې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوحې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شمول حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالته پکې فعال هم موږ تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه تیرو هم نیوکه کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بی کفایت او عبدالله باندې انتقاد کړی چې د جمهوری نظام ستنې ننولې. دغه راز کرزی هم چې همدغه خبرو کې ښکیل ول او غوښتل چې په اصطلاح هغه د دوحې تړون لمخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې پخوانی څېرې هم وي. فکر نه کوي چې د ده هدف به همدغه کسانو؟
خبره په دې کې ده چې که اشخاصو باندې قبلي وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه رسېږي. خلیزاد صاحب خو هغه خود یې حکومت نماینده او اوامر یې له هدایتونه یې له سټیټ ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس نه په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پات شي. دا دا واضح په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لاره را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره د افغانستان ووځي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کوي فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوا په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل منځ کې وګوري. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه پر ځای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته رسېږو. دوی په دې کې صادق نه وو، ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده، دا انګېزه ورسره نه وه. فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي د فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یو بل غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وو که د امریکا حکومت و ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستانه ووځي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یاورمند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراشو ده غنی دې څرګندونو ته چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې ډیره پانګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه وه چې کمزوره شوې وه او هغه هم د غني په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډېر منفي ښوده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپله روحیه کمزورې کړې وه، ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ونیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوځي لارې نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وزي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي، هېچا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر وزي. با وجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وزي له افغانستان، ناتو وزي، باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوره، په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پر ځای، وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه، لیدرشپ نه وو په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي، هر څومره قرباني چې قواوې ورکي، عسکر ورکي، هغه نتیجې ته نه رسي. او لذین طالبانو استفاده وکړه دې خلادي لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي، هغه داده چې وایي دی باید درېدلی وای، مقاومت کړی وای، باید میدان نه وای خوشی کړی، په دې معنی چې په ارګ کې باید پاتې وای، ولو که طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچېرې اشرف غني له کابل نه وای وتلی، موږ به نن د یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې د یو پخوانی مثال دی چې وایي چې رشتې شهر کېږي، کپتان په آخري وخت کې وزي، دغه نه کپتان په اول وخت کې وزي. او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داوود خان چې
اما جلالي صاحب کشته یې نه غرقه شوی،
کشتی د غرقېدو په حال کې و، مګر کله شو چې کپتان د کشتی تر اخره پوري غواړي چې غرقي هم پاتې شي له خپل خاطر.
آیا فکر نه کوي چې د پخوانی ولسمشر پسرنوشت بدای نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله پسرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی، در چا مرحوم داوود خان هم دغه تصور کاوه، مګر هر شی ومنل. یو څوک چې مشر دی دولت یې بیا هر څه ځلې دا په مشر په تصمیم پورې اړه لري چې غواړي پاتې کیږي، قرباني وکړي، کځي دا د مشر په تصمیم پورې اړه لري.
د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د وروستیو څرګندونو په اړه په واشنگټن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مو مرکه اوریدله.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یست.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض وو د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې، وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سو راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلورویشتمه د اگست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه مهروي د غراز نن د ازادۍ په چپو کې او نيزه خپرونه کې هم دا موضوع څېړو. څلور ورځې وروسته جمهوری نظام سقوط وکړ او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د جمهوری نظام د سقوط او واک ته د طالبانو د رسیدو کال پوره کېږي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له دې ډېرې مایوسې دي چې ولې ښوونځي پر مخ نه پرانیستل کېږي. له ماشومانو د ملاتړ د ملګرو ملتونو د ملاتړ مؤسسه د چلډرن وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې کوچنۍ نجونې تر ټولو زیاتې منځوي دي، وږې دي او ډېرې ناهیلې دي.
د ټولو نجونو هیلې او ارمانونه د منځه تللي.
اتلس کلنه روبینا چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي هیله یې دا وه چې له ښوونځي تر فارغېدو وروسته خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. خوای د انجنیر له زده کړو سره د طالبانو مخالفت یې راتلونکی برباد کړ.
زموږ د مکتب درازې یو ځل بیا زموږ پر مخ باندې ښه وکړل.
امینه چې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده وایي په تېر یو کال کې په کور کې د ناستې له امله په ژور خفګان اخته شوې ده.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د انجنیر ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي او
روبینا او امینه د زرګونو هغو افغان انجنو بیلګې دي چې په تېر یو کال کې د تعلیم او ځینو نورو ازادیو او حقونو څخه محرومې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چل درین په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو تر یو کلنې واکمنۍ لاندې افغان نجونې منځوي، وږي او غمګینې سوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې راغلي نجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیاتې وږي ویده کیږي. شپږ څلوېښت سلنه نجونې د شل سلنه هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي، او شپږویشت سلنه نجونې د شپاړس سلنه هلکانو په پرتله د ژور خفګان نښې لري. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د ولایتي دفترونو یوې مرستیالې بهشتي قایم ازادي راډیو ته وویل
صحبت هایی که ما به خانواده ها داشتیم
ده هغو مرکل مخی چه لکورنه و سرمو ترسره کری موندلی مودی چه انجونه ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی وگی ویده کیگی او ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی لخوانزه و محرومی دی. دا ده دیل عمل شوی چه ده انجونو روحی و روانی ستونزه او دپریشن ده حلکانو پا پرتله دو چنده زیادی وی.
دختران دو برابر پسران باشد.
نوموړي زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر مخ منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تړل سوي، او دا د دې لامل سوي چې نجونې ډېرې وځورېږي. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته اقتصادي کړکېچ، سخت وچکالي او بندیزونو د نجونو ژوند زیانمن کړی، او په هرو څلورو کې یوه د ژور خفګان نښې لري. خو د طالبانو حکومت د دې شان راپورونو خپرېدل بې بنسټه بولي، او وایي دا ډول راپورونه د عامه خلکو د ذهنیتونو د خرابولو لپاره خپرېږي. د طالبانو د حکومت وایي صبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډول راپورونه د پروپاګند لپاره جوړیږي. په تېرو شلو کلونو کې چې هره ورځ به وژنې کېدي، بمبارونه به کېدل، ولې د دوی خفګان نه و؟ ماشومان له بمباریو په ویره کې وي، او که د جګړو له مسایلو وروسته دا راپور ناسم دی نه یې تاییدوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا یو کال کېږي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي، او د هغوی پر ټولنیز ژوند ډېر زیات بندیزونه لګولي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د راپور موندنې له دوه سوه څلوېښت کوچنیو نجونو او هلکانو چې عمرونه یې له نهو تر اولس کلنو ویل سوي، په بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د مرکو په ترڅ کې ترلاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم په افغانستان کې د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. د خصوصي ښوونځیو ټولنوای په روان یو کال کې یوازې په کابل کې د مالي ستونزو له امله شاوخوا دوه سوه خصوصي ښوونځي تړل شوي. د دې ټولنې مشر وایي له یوې حکومت لوړ مالیه ترې اخلي، او له بلې خوا یې د پخوا په پرتله زده کوونکي کم شوي دي.
کرازیات شو مانه شو کولای چې کرا ور کړم نو مکتب می بند کړه.
میوان منګل نومیږي، او د نوښت په نوم د یو خصوصي خوانځي مسول دی. هغه خوانځي چې تازه تړل شوی. خاغلی منګل ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې خوانځي وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته غځای چې مونږ نیولای وو شخصي مو نه وو، په کرا مو نیولای وو. د غځای کرا زیاته وه نو موږ نشو کولای چې دغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو او نشو مو کولای چې مکتب پر مخ یوسو.
ښاغلی منګل وایي د ښوونځي له تړلو سره یو سلو درې زده کوونکي او پنځه ویشت نفره ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي په رواني وکال کې تر دوه سوه ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، او د دوی په خبره که وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لومړی کورونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل، او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې یې وتړي.
مونږ یو شوځي لرو، پنځلس ولسوالۍ لرو، نو مونږ چې کوم دسه د خپل اوزونه ولسوالۍ نه معلومات اخیستی ده، دوه سوه مکتبونه تړل شوي دي.
چا باور وکړه چوکۍ پرېښودلې، چا دروازې قلف کړلې، څوک تر ننه پورې نه دره کړې دي، شاګردان بې سرنوشته پاتې سول.
ښاغلی میدانوال زیاتوي خصوصي ښوونځیو یو سلو پنځوس زره کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي او اووه سوه پنځوس زره زده کوونکي لري. خو که دا ښوونځي همداسې یو په بل پسې تړل کېږي، د دې تر څنګ چې ډېر زده کوونکي به له زده کړو پاتې شي، ورسره به ډېر شمېر هغه کسان چې په خصوصي ښوونځیو کې کار کوي هم بیکاره شي. د خصوصي ښوونځیو د دولسمې تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپله هم خصوصي ښوونځی لري وایي له یوې خوا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی اوس نشي کولی چې خپل اولادونه خصوصي ښوونځیو ته ولیږي، له بلې خوا حکومت په مختلفو نومونو دومره مالیه ترې اخلي چې خپله خصوصي ښوونځي سقوط ته برابروي.
د خصوصي ښوونځیو د سقوط اصلي عوامل 40% غیر انتفاعي مالیه، 40% انتفاعي مالیه، د ښوونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفارم باندې د ټیکس ګمارل، د کینټین لپاره جواز، پر لوحو باندې ټیکس، د جواز سینفی یا خستل، د شاروالۍ لخوا نه د برق بل تجارتي پرې کول، د تعمیر د کرایې ټیکس، او همدارنګه د خصوصي ښوونځیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي ښوونځیو د بندېدو اصلي عوامل دي.
د خصوصي ښوونځیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه هم وپوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له 2500 خصوصي ښوونځي ثبت وو، خو سږ کال بیا دا شمېرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دینی مسله بللې ده چې په وینا یې په اړه به یې دینی عالمان پریکړه وکړي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر بیا وایي د سپین بولک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله یې انګورو ته زیان رسیږي.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو د راټولولو سره مهاله سوداګر شکایت کوي چې د کندهار د سپین بولک ولسوالۍ په ګمرک کې د انګورو کانټینرونه غیر معیاري پلټل کیږي چې دوی ته یې زیانونه اړولي دي. د انګورو یو سوداګر سعدالله خان وایي د سپین بولدک ګمرک ته د یخچالي کانټینرونو په رسیدو سره هلته ځایي مسولان د پلټونو په موخه انګور راکښته کوي چې له امله یې کیفیت ته زیان رسیږي. دی وایي ګمرک کې باید د میوې او نورو صادراتو فرق وسي او جلا لارې ورته بیلې سي.
دا کنټینران د ګمرک ته ننه باسي، بیا ته دغه چور پک شوی په دا جالی راتاکي، د انګورو جالی، د یخ جالی، د دالمر تر راتاکي، د اگر کنټینر د چماج دروازه خلاص کې، د اگر کنټینر د کار وځي، بیا دا کنټینر دی د وسپنو او د انګورو پارک نه کې ګرځي په لین کې درولې چې نو به تر ورځې د وسپنو زموږ کنټینر پر 3 بجې د ګمرک ووت. نو دغه د اسلامي امارت زموږ د غوښتنه ده چې د میوې او د نور شان باید فرق وکړي، دغه یا لارو
د انګورو یو بل سوداګر ولی محمد هم له ورته ستونزې شکایت کوي. دی وایي انګور په ګرمه هوا کې خرابېږي او بازار له لاسه ورکوي.
ما دغه باغونه را نیولې دي، زیاستم پاکستان ته مونږ دغه سره پازاب د ګمرک سره پازاب د ګمرک هلته موټر ګرځي، معنا دغه پشکی وي، چور پشکی وي، چې معنا وي دا تاسو کارا کې دا وسچ پشکی کې معنا موټر زندري پر وخت نه لکه جار پشکی وي. خدالته بارز دغه کې ډول ته د لوور مارکیټ ته معنا پر وخت نه رسیږي، بار قرار دغه سره میږي وای دا شومنده دي، بار ته سم بازار نه لري. نو دا غوښتن چې دغه دغه مافس دغه جرج مافس دغه جرج نه پښتو دا د انګور ګاډي نه راګرځي. معنا چمن تور اوړي هغه بیا ته بیا خلک نه بار غلط ما شام پر ولاړي.
بلخوا د کندهار د سپین بولدک د طالبانو د ګمرک مسولان د سوداګرو د عیداوی نه مني. د سپین بولدک د ګمرک مسول مولوی سیف الله:
ما دا خبره هر ملګری ته کړې چې مازی د یخچال دروازه ور خلاص کی ورته ګوري نور اجازه ورکوي، ځکه چې چیرې راته کوي توان کې کینې نو ګټه مرسته نه کیخه مخه بنه راته کوي، انو ګټه نه راته کیږي، انو مور بل ضرورت مرسته دا څه وکي چې د کوشش مو سره کوي. دا د وتاک تجارت والا خبرې دې موږ خبرو سره کړی چې ورور ته څوک په تکلیف یې سره راځي، چا ځاغ نه کړو ورور موږ نه په تکلیف، او دا چې بعض مرز خلک دي دا چې دی ملمدار او کار مشکل لري خامه خو شپ شکاړي ورور بل اوس خبر نه دی. اوس ما پر دې مشتنګي چې متکن موټر کې ولا نه ګوري دا رازا له خلاص نه کی موږ موټر دروست پر نه دی ګرځولي دا ګور لشي ام را تا کړی دی ام پر تا کړی دی دا ورور تبلیغات دی.
انګور او انار د کندهار مشهور تازه میوه دي چې پاکستان او لدی لارې هین ته صادریږي. سوداګر هر کال د دغه میوه د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي او ګمرکي ستونزو سره مخامخ وي.
او سم دي ازادي رادیو دیو شمیر اوریدونکو نظرونه په ګډه وورو.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کورونو کې نه داخلوي. او زه ته زړه وایي سکولونه هغه شي اس یو بهر نه دسیسه ده باید چې موږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپلو اولادونو باید تعلیم وکړو، په هم بچو جنکو هم پالکانو لکه څنګه چې په نور اسلامي ملکونو کې کیږي او دا هسې یو بانه دی او خپل ماده چې بعضې خلک نه غواړي چې بعضې خلک نه غواړي په هغې پسې څوک کور ته نه ځي چې راشي خپل لونه په مکتب کې په زور داخل کړي.
موږ له دې عمارتو څخه هیله کوو چې غنم ډېر ګرانه دي، تاسې ولې ځان پوکوئ، ولې نرخونه نه راګرځوئ، بل ملک ته نه پرېږدئ، بل ولایت ته مه پرېږدئ چې ارزانه شي. خپله غله چې باید موږ بر ملک ته لاړه نه شي، پرولې بل ملک ته لاړې نه شي، زیدران پسې را روان دي، پکاشا کوي، نورو لارو ته پرېږدي، نورو لارو ته اړوي.
خرور د طالبانو مداخله ده چې دوی دغه د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي باید حل کړي. د دې په وړاندې باندې خلک بېزته کېږي، سود سر بېزته کېږي، وایي تذکیرې مو د عمارت په نامه دي. اول یې تذکیرې مو د عمارت په نامه د جمهوریت ساړولې دي، د عمارت په نامه یې کړي دي، اولته به د خلکو مشکلاتو ته هم نه ګوري.
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د لوړپوړو چارواکو څخه دا وختن لرم چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخیستل کیږي. دا خو مخکې په جوزا کې اخیستل شوی، اوس څنګه وزن لیده؟ د چا چې کوششونه کړي، زحمتونه، دا ټول په اوبو کې لاهو سول. په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې، یوه دقیقه هم پرې واوښته. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو، خو تر دې مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي او طالبان کابل ته ننوځي، د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وې. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له آی بی این افغان خپرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستي او هغوی تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره کار کاوه. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چا ته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوري نظام د ړنګېدو او وخت بیا د طالبانو د رسېدو کال په پوره کېدو دی. د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوري نظام سقوط وکړ. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیول شي. دې کمیسیون په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ جوړه شوې وه، نه دي ویلي چې هېواد ته واردېدونکو بې کیفیته تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړې، خو یو شمېر عام افغانان د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې له بیو شکایت کوي. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون د اسلام آباد د مادرید پر لور والوته. فرانس پرس خبری آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغو افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی وو چې اوس یې د فرانس پرس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران سپای پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو په توطیې د توتیه په تور نیول شوی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدي رضایی مشهور د سپای پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړی تورن شوی چې غوښتل یې په واشنګټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسې چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تېره کړي. سپینې ماڼۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستانه د امریکایي ټولو ځواکونو د وتلو د بهیر په خاطر ګډوډه شوې وه. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپله دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 9 بجې د بلفاست په ستورمونت سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر آیرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزې لوبې پلان شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې را برسېره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړي دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
پیانو ستای و دای لبشو ول ویت پیانو یا کری پیانو چوک ناسی سی یو ایسی اغا وی پدا مرا زختم سو لا کما مریضی در شاوستی اغا پا کما که بیده ایلان دیکلی تر دلی وی داد وطن دو وی وکا و راکتر سپ راکتر بندی ایلان جی نکیزی پا اول وار کسان رای دو مریض قام و نخوری بیا خونو گرتو نلار راکترانو مرتو وی الوز لبشو وی 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 دو مرگی که مستی راوری مزنو چپوکو.
کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وایي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل خزینه پریښودل چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی دن له درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي. که ډاکټر ته پرې نه دي بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو تدعی شوم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضي هم راولي و مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته وړو، دې ته شرم ده. او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل میډې درد لري او هغې په کوم مریض کې اخته دی؟ دا هغې قانون باندې او ښځینه ډاکټر ته بوزي هلته ګوري چې مریض را یو کاغذ ورکړ یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوی نه کوي، هیڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپل ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر ضروریاتي ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشتون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نور ولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پېښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت یې درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وشي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
کچیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چېرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به په ګناه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 11 40 601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. خوشاله يم چې به هم استاسو درنو زر کې حاضر شوم. نن په خبرونه کې د سفر د حق په تړه او بحث لرو. په بحث کې هم را سره دی پوهان ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پوه. په پیل کې به نجمان صاحب ته خلاص ویو. نجمان صاحب، کدار ته وای چې د سفر حق یعنی څه؟
د بشری خونه په اسانۍ سره منځته نه ده راغلی. د بشري ټولنې وګړو استرې ګډون کې مبارزه کړی دی او په دې لاره کې استر بریا لیټوبونه ترلاسه کړی ده. همداراز ویلی شو چې حقوق جمع د حق دی، او حق هم لغت کې په معنا د رښتیا ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی ده، یعنی تکس هم ده. د سفر حق یا د آزادی په معنا د تک او را تک دیواد دننه او به هر که ده دیواد هر وگری حق لری بدون د کوم ستونزی سفر وکی، یعنی ایواد هر وگری حق لری بدون د کوم ستونزی، بدون د کوم جال، هر چیرته، هر زیته، هر ولایت ته، نیواد هر ولایت، هر دقیقه ای باید سوکی سفر او کی، یعنی بدون د ستونز حق لري چې دا سفر او کی او دا خپل ازادۍ نه استفاده او کی.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د سفر د حق په تړاو تراغلی نجمان صاحب کڅنګه؟
استاسو د دې سوال په مورد کې باید وایم چې نړیوالو قوانینو کې ډیر موارد د سفر حق په مورد کې ده، یعنی په نړیوالو قوانینو کې زیاد هم مورد باندی تاکید شویده، بخصوص ده سفر حق به مورد که مثلا ده حقوق بشر جهانی اعلامیه، ده حقوق مدنی و سیاسی میثاق، اروپایی کنوانسیون، ده تک او را تک آزادی تایید کرده، ده حقوق بشر جهانی اعلامیه در لسوم ماده بیان کوی چه، یعنی در لسم ماده دو حقوق بشر جهانی حقوق بشر اعلامیه بیانوی چه هر څوک حق لري د ایواد دننه او به هر آزادانه تک او را تک وکی، یعنی هر څوک کولی شي د ایواد دننه به هری، یعنی آزادانه کولی شي څوک تک او را تک وکی. او همدارنګه دو حقوق مدنی او سیاسی میثاق دولسم ماده صراحت لري چې هر څوک په یو هیواد کې قانونی مقیم اوسي د تک او را تک حق لري، یعنی یعنی هدف د دې میثاق داده چې یعنی په اساس د پاسپورت او ویزه، یعنی قانونی تک کړی او بل هیواد کې کولای شي چې یا به هر کې کولای شي چې قانونی کولی شي تک او را تک وکي، یعنی قانونی مقیمی، یعنی قاچاق د طریق لار نی، قانونی د طریق لار وسیږي او پاسپورت ویزه ولري هغه اساس کولای شي چې هلته څه وکړي، تګ او راتګ وکړي او د ازادۍ نه استفاده وکړي.
په ملي قوانینو کې څنګه دا موضوع یاده شوی کنه؟
افغانستان اساسي قانون 9 ماده بیان کوي چې هر افغان حق لري د هیواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغو سیمو پرته چې قانون منع کړوي. دوام پروګراف هم بیانوي هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم د افغانستان څخه بهر ته سفر وکړي او بیرته راستون شي. دولت له هیواد څخه بهر د افغانستان د ادباو د حقوقو ساتنه کوي او بعضی محدودیتونه قانونی محدودیتونه هم شته. بعضی محدودیتونه هم شته، مثلا کیدای شي چې دا ازادي په محدودیتونه هم مخامخ شي، لکه په خاطر د عمومي نظم او امنیت، مثلا جنگ په حالت کې، یعنی جنگی حالتی هلته محدودیتونه شته. کیدای شي چې دولت یا حکومت هلته محدودیتونه وضع کړي، یا مثلا محکمه حکم په اساس، یعنی په محکمه حکم په اساس هم کیدای شي چې یو تعداد وګړي هیوادوال هم د دې حقوق محدودیتونه وضع شي. مثلا کیدای شي نشي کولای چې بعضی نقاطو ته سفر وکړي او نور موارد هم شته. په دې موارد کې نور موارد هم شته، یعنی په دې حالت کې دولت کولای شي چې محدودیتونه توکي وضع وکړي. او همدارس د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دې مورد کې وای ټول زمکه د خدای او بندگان ده، وای چې هر چیرته استاسو خیر دی سفر او اقامت وکړي. یعنی په اسلام کې هم کوم محدودیت نشته په سفر په مورد کې، دی حق په مورد کې هم تاکید شوی دی. تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې تاسو هر چیرته چې تاسو خیر دی هلته څوکي سفر وکړي او اقامت.
نجمان صاحب، په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې دغه حق تاسو څنګه ارزوئ؟
استاسو د دې سوال پکله باید ویم چې په اوسنۍ شرایط کې دغه حق، یعنی د سفر حق، یو څه مشکلات سره مواجهده، په دې خاطر چې نظام نوی ده او د سفر حق په مورد کې مشکلات وجود لري. یعنی بعضی وقتونه هیوادوال ته ستونزه پیدا کیږي. په دې مورد کې دولت ته پکار ده خپل محدودیتونه حقوقی قواعد سره سم مشخص وکړي، لکه محدودیت نقل وسایل، محدودیت اوضاع و احوال، محدودیت مجازات او امنیتی موازین، دستور د پاتی کیدل، محدودیت ممنوع الخروج کیدل، نظارت قضایی موازین و نور موارد ته باید توجه کی او حقوقی قواعد سره سم دا موارد ته توجه کی ترسو دا استونزه مشکلات چی وجود لري دا رفع شي.
د حکومتونو مکلفیتونه څه دي چې څه باید وکړي ترڅو د سفر حق نقص نشي؟
د حکومت مسؤلیت دا ده چې اول قدم کې، لومړی قدم کې، باید پاسپورت توزیع ته توجه وکړي، په دې خاطر چې موږ هیوادوالو ډېر مشکلات لري په اخیستو د پاسپورت، یعنی جدي مشکلات لري. حتی په میاشتو نشي کولای چې یو پاسپورت واخلي، یعنی دا ستونزه د اوس نه ده، دا ستونزه تقریبا 40 کېږي چې دا ستونزه شته او مشکلات په پاسپورت په برخه کې شته. او نشي کولای چې یو هیوادوال چې حق ده پاسپورت، قانونی حق ده چې باید واخلي، دې کې مشکلات وجود لري. یعنی دې مورد کې باید دولت مکلفیت ده چې تدابیر ونیسي، یو لار ورته پیدا کړي. زما په نظر دغه اوسنۍ تشکیل د پاسپورت ریاست کافی نه ده، یعنی باید تشکیل څو برابر شي ترڅو وشي کولای چې زر زر رسیدگی وکړي، په دې خاطر چې پاسپورت متقاضی زیات ده او تشکیل کم. د کې باید تشکیل څو برابر شي چې تر څو د مشکلات شي او نور تفاهم نامې همکاري د ایوادوالو په سفر سهولت خاطر باید امضا شي. برخی ایوادو سره باید تفاهم نامه امضا شي، تفاهم نامه همکاری د مورد کې تر څو سهولت پیدا شي د ایوادوالو تګ راتګ ته، او بل کنسولي خدمات باید فراهم شي، او نور بل مورد باید د امنیت د شهرو نیسی تر څو هیوادوال شي کولی چې یا ولایت نه بل ولایت سفر وکړي، او دولت مکلف ده چې امنیت ونیسي تر څو هیوادوال شي کولی خپله دغه حق نه د تګ راتګ حق نه استفاده وکړي. او دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه مورد ته توجه وکړي تر څو هیوادوال وکولی شي چې آرام سفر وکړي او د دې آزادۍ نه، یعنی د دې خپل حق نه استفاده وکړي.
کوربدان نجمان سپ. قدرمن دوستانو، تاسې د پوهان دکتور نجمان مسعودی افغان حقوق پو خبرې د سفر د حق په تړه واوریدي، او دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو په لویه لاس بارم الله مو مل شه.